있는 아우아자.
는 아우아자.
السلام علیکم درنو ریدون کو ستلی مشه بخیر راغلی ززی بخادمیم داد امریکا غاگ آشنا رادیو خبرونه ده دلن اوازیت پروگرام اوریدو ته بخیر راغلی درنو ریدون کو یادونه کوم چې موږ د مسایلو په حق له دومره کوو چې موضوع ټاکو ملمانو رازی خپل نظریات وای او خپل تحلیلونه کوي په نننۍ خبرونه کې مونږ د سې یو مسله ټاکلې ده چې کېدای شي تاسو ته هم په دې برخه کې ډېر معلومات په برخه شي که اوسه پورې معلومات نه لري خو به وي چې خبرونه تر اخره واوري او بیا خپل نظریات څرګند کړي. درنو اوریدونکو د مرحوم پوهان حبیب الله تگی د امریکا غږ د پښتو خبرونې د بنسټ ایښودونکي د علمي آثار په حق له د سیرندوی زیاول حق سره مرکه لرو. سیرندوی زیاول حق سینسپ په دې برخه کې تحقیق او سیرنه کړې ده. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ژبپوهنې د څانګې علمي غړي زیاول حق سین د پوهان ډاکټر حبیب الله تگی د آثارو تحلیلي سیرنه کړې ده او ډېر وخت دې باندې کار کړی دی. نن مونږه په دې ارتباط سین صاحب را بللې ده چې د پوهان حبیب الله تگی په اثر او ژوند باندې رڼا واچي. نو زه وګورم چې پروګرام کې ده یا نه. سیرندوی ضیاءالحق سین صاحب په خیر راغلی، غږ مې اوري، ستړی مشي.
السلام علیکم، په خیر اوسئ. اغلی زیبا خادم، تاسو ستاسو د رادیو کارکونکو ان نو وضعیت په پرونی ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه تاسو، ډیر تشکر. اول خو سین صاحب محترم، تاسو ته ستاسو د دې تحقیقي پروژې د بشپړېدو مبارکي ویم. او دویم، زه زیبا خادم د امریکا غږ د پښتو خپرونې د ټولو همکارانو او د مرحوم تگی د کورنۍ د غړو او دوستانو په نمایندګۍ ستاسو د زیار او زحمت مننه کوم. او همدومره ویم چې مونږ په دې باندې ډیر ویاړو او افتخار کوو چې نن د امریکا غږ د پښتو خپرونې د مؤسس د علمي کارونو او ژوند په حق لغږیږو. نو یو لږ شانتې معلومات چې شته دی مونږ سره، هغه خدا دی چې تګ صاحب 1901 کال کې د کابل په شیوکیو کې زیږیدلی دی. بیا ابتدایي زده کړې هملته کړې دي، منځني ښوونځی هم هملته، ثانوي ښوونځی بیا په کابل کې دارالمعلمین کې سرته رسولی دی. او دغې نه وروسته بیا د لیسانس زده کړې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې، د ماسترۍ زده کړې کړې دي د ژبپوهنې په برخه کې، بیا د امریکا په مشیګن کې، مشیګن پوهنتون کې ډاکټورا کړې ده، هم د ژبپوهنې په برخه کې. نو دومره معلومات شته دي. خو زه غواړم چې چون تاسو په دې برخه کې تحلیل کړی دی او مطالب مو راټول کړی دی، تحقیق مو کړی دی، اول خو د دغه ژوان په باره کې، ابتدایي حسو په باره کې که نور معلومات لري دا به ډیر ښه شي چې اوریدونکو ته وایي. مهرباني وکړئ سین صاحب محترم.
ډیره زیاته مننه. اول خو باید دا وایم چې د پوهان ډاکټر حبیب الله تگی د پټولو پښتنو، پټولو خصوصا په ادیبانو باندې حق دی چې د په اثر ژوند باندې کارو کې چې تر اوسه په خاص کار نه شوی، او دا لومړنی کارو د پروژې په توګه چې ما په کارو کې یو کلن پروژه کې پوهان ډاکټر حبیب الله تگی خو هغه څوک چې خپل کورنۍ نه یوازې نه کسو سي د سیوات خواته مخه کړې وه، او د خپل وخت تر ټولو لوی عالم تي جوړ شو. هغه د نوې ژبپوهنې په برخه کې نوي نظریات وړاندې کړل، او دا نانه خلاف ټول مروج اثر وننګول. هغه د پوهانی په برخه کې هم نوې ادبي مطالعات په برخه کې هغه خپل نظریات وړاندې کړل، او د ادبي مطالعات نوې خوای روخانه کړه چې
سنسه محترم د ستاسو کار بار کې راځو ډیره پوښتنه دي خو مونږ هم دومره ویل چې کنور معلومات د ژوند په اړه کې وی تاسو سره چې تاسو اضافه کړئ چې خپل کورنۍ کې اوازنه کسو چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی او نو د دې کارونو نه علاوه چې په هنه په برخه کې دلته په امریکا کې خپل ډاکټری واخسته او بیا په افغانستان کې د کابل د پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد مو د کوم ځایونو کې چې د کارونه کړی دي بیا کله چې امریکا ته راغې نو په هغه وخت کې د امریکا غاک د پښتو خبرونې بنیاد کې خود د سیاسي او ادبي خبرونو مسول او د خبرونو د امریکا غاک د پښتو خبرونو اډیټر و یعنی مسول او مدیر و چې ټول شیان به د نظر نه تیرېدل او هغه بیا نشریدل نو یا اوه یا کلان وو چې دلته په امریکا کې وفات شو او همدلته بیا خاورو ته وسپارل شو روح دې خادوي د دین روسه وز ما سوال دا دی تاسو چې یو اشاره تاسو مخکې وکړه چې دې برخه کې ډیر کار نه وشوي تاسو ولې دغه موضوع خو خکړل چې باید د تیګي صاحب په اړه کې مرحوم تیګي په آثار او علمي کارونو تاسو سیړنه وکړي او یعنی چې نور ور باندې خبر شي ساسي هغه سو دغه لقمندي سو
لومړی خو زما ته مکلفیت په علوم اکاډمۍ کې زبېت په یو علمي ژورنال پروژه باندې یو کلن علمي ژورنال پروژه باندې کار وکم او هغه بش پړه کم بیا د موضوع په انتخاب کې په دې موضوع مخکې کار نه شوه نوې وا او پوهان ډاکټر عبدالله تکي ډېر نوې خبرې کړې وي علمي خبرې کړې وي او د پوهنې په برخه کې په هغه وخت کې په امریکا کې د ماستر او ډاکټر تر کچې پورې زده کړې کړې وي او چې دا لومړنۍ کس په پښتو ادبیاتو په پښتو ژبه کې سده د نوې ژبپوهنې او نوې ادبي مطالعاتو خبره مطرح کړه او په ځغرد دا خبرې وکړلې او د وختو له پوهانې وننګول البته که زه وایم په دې په پښتو ټولنه کې په لومړي سر کې د پښتو ټولنې هغه فیصلې چې د لیکدود په تړاو شوی وي د همغه وخت کې همغه سره نوې منلې چې وڅي پوهان دا تاییدی چې د خبرې سمې وي نو دا یو ډېر د عالی فکر نمائندګي کوي چې په هغه وخت کې له همغو خلکو سره د دومره اوچت فکر درلوده چې نن یې خلک د هغه ستاینه کوي او هغه ډېر کارونه کړي وو د پخپل ژوند په د پښتو ژبې په تړاو یې ډېر زیات کارونه کړي وو په 1943 کال کې د پښتو ژبې چې لومړی ځل باندې رسمیت واخیسته نو هغه په ډېر غټ لاس په دې هغه کې هغه د کمیټې غړی وو چې پښتو ملي او رسمي ژبه کړه په افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت کې.
ښه یو بل سوال د ډاکټر حبیب الله تکي د آثار او علمي سیرین او تحلیل خصوصي پروژه و د خو معلوماتو موږ سره اوس غواړو پوه شو چې په کومه برخه کې د څومره آثار لیکلي دي یو څه اشاره تاسو مخکې وکړه اوس که د سی عمومي نه بلکې د په جزئیاتو وغږیږي دا به ډیر ښه شي سنسر محترم.
ما خو زه د کوم پروژه لیکلي دي د آثار ما په درې برخو ویشلې دي ژبپوهنه ادبپوهنه او متفرقات اثر میده د نور کارونه چې دغه متفرقات کې اکړی د ما اصلي موضوع د ژبپوهنیزو اثر باندې وا او ژبپوهنه د مسلک او د خوخي لمو د لمړنۍ خپل لمړنۍ مقاله لغوي سړنې په نامه د مسلې په دوران کې په 1933 کال کې لیکلې ده او هغه نور څه د بیلابېلې په لمړنۍ ټوله مقالې د ژبپوهنه په برخه کې لیکلې دي خو په 1940 کال چې د نوی ژبپوهنه او ژبني مسائل هغه نظریات په کابل مجله کې مطرح کړل هغه د ډېر غټ نمبر کو ډېر زیات د خلکو نظرې ځان ته راوړل
په دغه برخه کې د خاص ویلې دي سینسه محترم وبخي خبره کې رالوېګم پام دغه برخه کې د خاص ویلې دي چې د ټولو توجه ځان ته راوړل او سپورې خلک یادوي
د هغه وخت دا خبرې کولې نو هغه وخت کې د ژبي مطالعه سی وا تنه تقليدي و غنانوي مطالعه وا د عربي ژبې د ګرامر ډېر زیات تاثیر په پښتو ژبې باندې خور و. د لومړنی کس و چې دا خبره یې وکړه چې د ژبې مطالعات باید چې څنګه ژبه وي هغسې وشي، د ګرامر له ژبې راوتې ده نه له ګرامره ژبه. لومړی یو خبره یې دا وه، بل د ژبې او د لیک بدلون خبره ده وکړه. د ژبې د لیک بدلون نه، ژبه د وې چې جدا باید مطالعه شي او لیک باید جدا مطالعه شي، دا دواړه بیل شیان دي. او دلته مخکې هغه یو ځای هغه کېدل، یو ګڼل کېدل. او د لیک بدلون په تړاو هم د خپل نظر څرګند کړی داسې، د لیک بدلون هم د ژبې بدلون نه ده. همداسې د پښتو ټولنې هغه فیصلې چې د لهجوي فیصلې پکې شوې وې، په هغه فیصلو کې ده ویلي چې دا املایي فیصلې نه دي او دا لهجوي فیصلې دي، تاسو دا په املایي فیصلو کې مه راولئ. بل خبره دا ده چې هغه د غږپوهنې او لیکدود باره کې خبره وکړه، توري چې دي غږونو د غږونو نمایندګي کوي، دا د غږونو انځورونه دي. دا کوم بله شی نه ده چې مونږ وایو یو شی او لیکو بل شی، نو څنګه ډول چې ویل کوو باید هغسې انځور شي، ځکه چې توري چې دي د آواز انځوروي. او د ژبې او ادب باره کې د خبره وکړه لومړی ځل باندې، چې نه ژبه ادب ده نه ادب ژبه ده، دا دواړه بیل بیل شیان دي، باید جدا جدا ډول باندې مطالعه شي. د ژبې منطق خبره وکړه چې ژبې ټول مسایل باید په منطق باندې حل نشي، او دا علمي بحث غواړي او علمي غواړي. ژبې ګرامر خبره هم د لومړي ځل باندې دا مطرح کړه، دا بحثونه د ژبې خدمات پسندي چې ژبې باید په ټول مونږ دې ته ونه ګورو چې زر کاله مخکې، دوه زره کاله مخکې زموږ متونو کې دا کلمه په دې ډول راغلې ده، نن یې هم باید مونږ هم دې ډول ومنو چې دا نظریه د په علمي دلایلو باندې رد کړې ده. همداسې د ژبې سوچه کولو ته هم دی ډېر زیات طرفدار نه و، خو په یو شرط باندې ده ویلي دي که چېرته یو کمیټه جوړه شي او د کمیټې له خوا نه د ژبې لپاره سوچه کلمات غوره او عام شي، نو هغه وخت کې دی هغه کوي. د معیاري لهجې چې د اوس هم پورې پښتو کې ډېر غټ ستونزه ده، دغه تر اوسه پورې نه ده هغه شوې حل شوې. دی وایي پښتو ژبه کې معیاري ژبه نشته او معیاري لهجې نوم ورکوي، بیا وایي چې معیاري لهجه باید په خپلو اصولو باندې انتخاب شي، په توافق باندې سرته ورسېږي. او دا وایي زه تر اوسه پورې پښتو ژبه کې معیاري لهجه نه وینم. همدغه مسایلو چې په نوې ژبپوهنه ژبني مسایل کې د مطرح کړل. او دا کتاب که څه هم حجم یې کم و، تقریبا 140 مخه کې چاپ شوې ده پښتو ټولنې لخوا په 1975 کال کې د رښتین صاحب سری زبان دي، خو د کیفیت له پلوه د ډېر پڼ یا وخن کتاب نمایندګي کولای شي.
سین صاحب محترم، د پوهان حبیب الله تیګي د اثارو کومه برخه ستاسې په نظر ډېره غښتلې او غوښانه او قوي ده؟
ما خو غوښتل د په ما خو مخکې ویلې چې ما په ژبپوهنې ډپارټمنټ کې دا موضوع ځان ته غوره کړې وه. ما غوښتل چې د په ژبپوهنې ډپارټمنټ ژبپوهنه باندې ډېر زیات فوکس وکړم، کار وکړم، او د فیلډ او مسلک همدا شی و. خو کله چې ما بیا په ټولو اثارو باندې د کار کوو، نو بله برخه چې زه ور داخل شوم دوم غته د اثر دومې برخې د څنګه د پوهنه وه چې هغه هم ما وکتل، نو هغه هم له ژبپوهنې نه کمه نه وه. هغه د په انګلیسي ژبه د مسلې په دوران کې ډېر برلاسه و او نوې پوهه او علوم یې له هغه ځینه را کاپي کړي و یا زده کړي و. او د مسلې په دوران کې بیا چې ماستري وکړه په امریکا کې او ډاکټرا یې وکړله، نو هغه د ادبپوهنې او د ژبپوهنې په دواړو برخه کې ډېر برلاسه و. همداسې په تاریخ په برخه کې ډېر ژور د پښتنو تاریخ لیکلی ده چې تقریبا اوس تر اوسه پورې ساری نه لري. په هغه کې د مستشرقینو هغه نظریات چې د پښتو پښتنو خلاف یې کړي وو او د پسې مستند هغه آثار کتلي دي او هغه ناسم ثابت کړي دي چې پښتانه سامیان یا ایبریان نه دي، او دې ثابته کړي چې پښتانه آریایان دي.
ښه، یعنی کوم آثار چې تاسو د تیری صاحب چاپ شوي دي او یا نه دي چاپ شوي دي، ټولو برخو کې تاسو یعنی خپل څېړنه کړې ده، کوشش هم کړې ده او لاسته مو راوړي دي، په عمومي ډول څومره کتابونه د نه پاتې دي چې هغه چاپ دي؟ یو خو تاسو د پښتنو تاریخ وویل، دا خو زموږ په یاد دی، صحیح؟ نورې مقالې دي که څنګه؟ بله،
نه اې ته اثر نور ډیر اثر هم شته، خو تر اوسه پورې لا چاپ شوی نه دی او سې چې تو فرق ورګ دی. په لومړي ځل کې ما کله دا موضوع اخیستل، نو ما تر ډیره تنګ او وړخ کاریدل په دې باندې چې ما د اثر سره کچاره مې پښتنم کوله. په هانو نه ډیر خلک د اثر سره د دوه درې اثر سره بلد وو. یو غا نوې چې په هانو ژبني مسایل، یو د پښتانه، یو د مشرق په اسمان کې د مغرب ستوري ډاکټر صاحب ته خلک په دغه دری اثر باندې اوس چاپ شوی دی او بازار کې خلکو ته ډېر ترلاسه کیږي نو په دغه باندې پیژنده او نور خلکو ته معلومات نو ځکه بده باندې کار بیخي نه شوی خو کله چې ما بده باندې څېړنه شروع کړه او بیلابیل ماخذونه مې په پسې وکتل او د کورنۍ سره په اړیکه کې شوم او همداسې کابل پوهنتون د کتابتون د علومو اکاډمۍ کتابتون د کابل مجلې بیلابیل ګڼې مې په پسې وکتلې د وګمې مجلې ادب مجلې نو ما دې ډېر اثار وموندل چې هغې ډلې زه که ووایم درته دغه نوی ژبونه ژبنی مسایل یو دا چپ شوی ده پښتو او نورو ژبو څخه په استناد د ویکو یاداتو ګرامر د ګرامر اف کریټکس دا د ذکر د دورې ډیزرټیشن ده دا چپ شوی ده د افغانستان د علومو اکاډمۍ څخه په 1955 کال کې زیات څه پیسې لیکلې ده د پښتو ژبې ریفرنس ګرامر د ژبپوهنې په برخه کې اساس تاسو ته وایم اوس هغه دا په امریکا کې چاپ شوی ده د ریفرنس ګرامر اف پښتو او پښتو خبرې دا د درسي کتابونو اوس په امریکا کې چاپ شوی ابتدایي پښتو ثانوي پښتو پښتو خیرات پښتو انګلیسي قاموس او د یواز په نامه یو ژباړه د ژب خپل سر ته پریک دی د دا یو ژباړه د کړي تقریبا 200 یا مخکې ژبپوهنې ژباړه ده او تقریبا 500 د ژبې او د لیک په برخه کې بیلابیل مقالې ما د پوهان تګي سه موندلې دي او دا ټول ما ځان سره چسکړي او سپیکر روان ده ان شاء الله د دې راتلونکي کې به د کلیاتو په توګه بازار ته وړاندې شي.
ډیر ښه ډیر مننه تاسو نه سیرندو سینسه کوم ودان یو بل سوالم دمداو زمزین کراغه وغدا چې د پوهان ډاکټر حبیب الله تیګي اثر کړه چې کومه برخه کې لیکل شي وي دي دک به تفاوت وی یا نه د نورو اثر سره تفاوت لري د مغه وخت زمان څه غټ تفاوت دی؟
بالکل د غټ تفاوت څنګه زما مخ کې ویلې چې د نانی خلاف د نوی ژبپوهنې خبرې کولې او د نوی ادبي مطالعاتو د پردي خبرې خلاصه کې خپل خبرې هم نه دي تکرار کړي ډېر کله لیکوالان خپل خبرې بیا بیا په نورو مقالو نورو کتابونو کې تکراروي او عین موضوعات وړاندې کوي خو دا کار هیڅ کله نه کړي خپل یو مقاله دوم ځلې چیرته نه خبره کړي او خپل یو خبره به زینه ده تکرار کړي نوی خبرې کوي همیشه او علمی خبرې کوي په دلایل او مستدل خبرې کوي او دا د دې د اوچت پوهې او علم برکت سره دا خبرې کولې د مشرق په اسمان کې د مغرب ستوري د غو آثارو کې یو د پهونی آثارو کې راځي چې ادبي تذکره ده د هغه مستشرقینو په اړه پښتو پښتنو په اړه هغه کړي وو څېړنې کړي وي د تذکره کې وایي چې زه د نورو تذکرو په شان یوازې د دې مستشرقینو آثار او د ژوندلیک نه راوړم زه د هغوی په آثارو باندې خبرې کوم او ما څه کوي د هغوی په آثارو باندې هغه آثارو باندې چې د ژبې او د ادب په باره کې د پښتو باره کې چې هغوی کارونه کړي وو هغوی دا تحلیلي یو یو د ادبي نقد تیوري په باره کې د ډېر ښایسته ناچاپ کتاب ده چې اوس لبد مرغ لمنګ سره نشته اوس دا لمنګ نو ورک ده دغه مقالې متفرقه مقالې ما راټولې کړې دي ان شاء الله دبل چاپ په غنښ چمبال شي او د امدا ډول د خوشحال په باره کې بیلابیل سیړنې کړې دي خوشحال خان په خټک په باره کې د ادبي تیوري په باره کې ډېر مقالې لري چې دا د ادب په هني برخه مقالې وي او د بابر او د افغانستان په نامه د یو ژباړه ده د بابر نامې څخه اغه هم لا بل مرګ له موږ سره په لاس کې نشته اوس خو د هیوادمل چې په وینا سي دغه د کورنۍ سره به هغه وی ځکه چې هغه دغه سي په خپل ژوند له هیوادمل سره دا وعده کړی وسه درلای کی مودا به چاپ شي د یک چاپات لن تاریخ د یو بلش باړه ده چې دا د یو نیم زر قبل میلاد څخه تر یک چاپات تر اصله تقریبا 15 میلادي پیړۍ پورې د ریسانس تر دورې پورې دا د اکشافاتو لن تاریخ د راجباړه لیدا او د بامداړول د پښتنو په اړه بیلابیل څېړنې کړې دي مقالو په توګه ما یو کتاب هم چاپ شوی دا بیلابیل برخو کې تقریبا ما د شل آثار موندلې دي مستقل او د سلو څخه پورته علمي څېړنیزې مقالې او د یو تعداد تخلیقی اثر سے هغه کې د شعر او شاعری لاندې کې سی نور شان راځي.
ما سره ممدا سینس محترم ما سره ممدا سوالو یو خبره و چې تاسو مخکې ویلې چې هیڅ وخت خپل خبره بیا تکرار کړی نه ده، او دا د یو خصوصیت هم دلته په دفتر کې چې دی ایډیټر و او مزامین د دې نظر نه تیرېدل، نو هر چیرې به چې جمله تکرار وغوې باندې بیا کر خراق راغله، نو دا به ویل چې بیا دا جمله تکرار ده، دا راغله یو ځل مخکې او ډیر په دقت دا کار کاوه، او د دې او همدغه سي په دې دفتر کې د ډیرو نورو کسانو موجودیت د دې باعث و چې پښتو ژبه په هغه وخت کې چې په افغانستان روسانو يرغل کړي وو او د دې ځین خبرونه کې دي په پښتو ژبه ډیره صفه روانه د دوی د نظر نه تیریده لیکل کېده، د دوی د نظر نه تیریده وغه نشریده، او په دې حساب چې ټول یو باور لرلو او همیشه د رادیو اوریدل دا دغه چې صاحب او د نورو مشرانو برکت وو، نو مونږ په دې باندې ویاړو. بیا هم د خبره کوم اوس بیرته رازم دي ته چې ته یې صاحب تر کومه حده چې زدا افتخار لرم او دا ویاړ لرم چې په دې دفتر کې کلونه کلونه ما دلته چې کار کړی د دې د نظر لاندې وو زه او داسې نور زموږ همکاران. زه دا خبره مې اوریدلې وه کله کله به دا شعر و شاعرۍ کې چې خبره شوه دی بغه کېده، نو بیا نورو د دفتر همکارانو به ویلې چې ته سه بل د کوم شعر ویلې دی په دې خبره چې شعر و شاعرۍ، مګر ما سره د دې کوم شعر نشته یا مونږ د سه د شعر مجموعه نه لیدلې. که تاسو سره وی کوم شعر چې شی وی یو او بل دا چې غیر دې تحقیق وسېړنه نه خو لیکوالی خبره خو تاسو وکړله، د مسلک خبره تاسو وکړله، نو د سه نور لیکنه کړی دی یعنی لیکلی دا تحقیقي ارخه تاسو ویلې دا تخلیقي ارخه هم کا بیان کې اوریدونکو ته ډیر ښه وی چې پوښي چې په هم حبیب الله تهګه سره ولې شخصیت او سمره علمی قوت درلود.
کور مودان ما مخکې ویل چې هغه یو رخص شخصیت همدا ډول چې په مخکې ویل چې په پوهنه او د پوهنه کې کار کړی او په د پوهنه کې په تخلیقي ادبیاتو دواړو کار کړی ده. په تخلیقي ادبیاتو کې د خپل کو سپیدې مجله کې د پېښور کې په 1990 کال کې د انزور صاحب د یو پوښتنې په ځواب کې وایي چې ما د پښتو ټولنې څخه د تک تر مهاله د کابل مجلې د کابل پوهنتون د چراغ له وبخې ان په 1903 کې د 1905 کې پښتو ټولنې تر غلې په 1903 کې له پښتو ټولنې څخه کابل پوهنتون ته د ژبپوهنې د تدریس لپاره هلته د بس انتقال شو. نو دوی تر هغه وخته پورې ما هم شعر لیکه او هم مې لنډې کیسې لیکلې. د ده لنډې کیسې د جړ اوربل په نامه یو لنډه کیسې په 1905 کې لومړۍ درجه ادبي جایزه ګټلې وه د اطلاعات او کلتور وزارت. د بله کیسې د غرمېله او د بزګر مرګ چې ما تر اوسه ترلاسه کړې ده، د خاین په مور په نوم، د خاین په مور په نوم د ګورګي د لنډې کیسې ژباړه ده، دا ما ترلاسه کړې ده. او د شاعرۍ په برخه کې په اوسني لیکوال کې بنوا صاحب په حواله باندې هلته لیکل شوي دي چې د شعرونو په متفرق ډول خپره شوي دي، غوندې تر اوسه پورې کوم چاپي اثر نه لري. او ما چې مخکې ویل چې د انزور صاحب د پوښتنې په ځواب کې هلته د لنډو کیسو خبره کوي، همدا شاعري یادونه هم کوي. تر دې وخته پورې ما هم لنډه کیسه لیکله او هم شاعري، یعنې مطلب لاس کله هم لنډه کیسه لیکلې او هم شاعري. او دا به ویل دي چې دا ما په ژوندون مجله او په انیس ورځپاڼه کې خبرولې، خو له بده مرغه په علوم اکاډمۍ کې دغه کلونو چې تګې سه بیا دا ونه کوي د ژوندون مجله او انیس ورځپاڼه غنې نوې، او ما سره کافي وخت نه وخت را سره کوم. نو آینده کې کوشش کوم چې هغه ټولې غنې په څو ګورم د افغانستان په آرشیف کې او په او عمومي کې ملي کتابتون کې. نو دا په څه وګورم ستر غوړه غره پیدا کما او د دې د آثارو زمیمه یو ګرځوم او ټول دی کلیات په توګه چاپ شي.
دا خو به ډیر ښه کار وشي. ډیر مننه تاسو نه، ډیر تشکر، کافي کار مو کړی دی او لکه څنګه چې دی ویلې کار ته ادامه ورکړي او کلیات به خیر سره یو وخت چاپ شي. امید دی چې زرته زره چاپ شي. کدومره د سلنده اشاره وکړي چې دا جړ اور بل سمانه دي کې دغه اصلي خبره شي، دغه ټکه شي دی اصلي دی جړ اور بل.
د جړ اوربل او د غرمې له او د بزګر مرګ د دې دواړو کیسو اصلي موخه د طبقاتي ژوند انزور او د خان او غریب په هغه وخت کې نو د جړ اوربل کې یو کیسه کوي چې دسې یو بزګر ټول عمر یې هغه ته بازار ته کار کو او په ژمي کې خپل خوراک لپاره څه نه درلودل، وچ لرګي په خره باندې بار کړي وو، ښار ته وړل، واوره اورېدلې وه او په لاره کې بېرته راتګ مهال کې هغه غورځېدلی وو او مالته وفات شوی وو. دغسې یو کسان زورایي خو دې کیسه کې لومړي ځل باندې تګي صاحب د پښتو کیسو رنگ بدل کړی په دې کیسې سره، د دې کیسې ته ډېر زیات هنریت ورکړی د موجود مضمون تر څنګ. دې نه مخکې په مضمون باندې په ډېر کار کېده، خو د لومړنی کسو چې د پښتو لنډې کیسې ته هنریت ورکوو همدا علت د جړ اوربل په نامه لنډې کیسې، که څه هم ډېره وړه ده خو د اطلاعات او کلتور وزارت له لومړۍ درجې ادبي جایزه ګټلې او د کابل پوهنتون تر ډېر وخته پورې د کابل پوهنتون په درسي کتاب کې د محصلینو ته ادبیاتو پوهنځي کې دا تدریس کېدل او د یو بیلګې په توګه راوړل کېدل. تر ډېر پوهان او لیکوالانو د نظرونه چې ما راټول کړي دي، تقریبا 15 پوهان نظرونه د ټکي صاحب په اړه ما راټول کړي دي، د زیار صاحب، شپون صاحب، بینوا صاحب، الفت صاحب، تقریبا 15 پوهان ما راټول کړي دي. هغه ټول کې یو مشترک خبره چې ما پیدا کړله هغه دا کوي چې د کاشکې دغه لړۍ نه وای پرې کې د لنډو کیسو، د لنډو کیسو د لیکلو ډېر زیات قوي هنر درلوده چې هغه په بل چا کې نه لیدل کېږي، او همدا وایي چې په یو کیسه د ځان داسې اتل ثابت کړي د لنډو کیسو د لیکلو
یو کې یو قصه چې دومره مشهور شو کډيري لیکلې وې نو سبب وې. بالکل بالکل ښه. او دا خاين مرتسی ویلې د ماکسیم ګورکی د کتاب دی یا مقاله ده دغه ترجمه ده، درست؟
بالکل نو
ښه.
دا په میډیا تلویزیون کې بیا غښوم و د ژباړې نه هم فلم هم جوړ شوی و، او د دې جړې اوربل بلنډي کیسې څخه په خپل غنرونو پونځي کې کافي هم شوې ده، د بلنډي کیسې هغه نه انزور شوې ده.
ها ها، ستاسو کار خو د خیر سره ادامه لري، ژوندې اوسئ، ډیره مننه خله چې پروګرام ته راغلی او دا معلومات هم زمونږ اوریدونکو ته ورکړل، خوشاله شو پدې باندې. خو وخت کم دی او د مرحوم تیګ صاحب ډیر حق دی په دې دفتر باندې، خصوصا پښتو سرویس باندې، او چې د دې یادونه وکي همیش او قدر او احترام وکي، ځکه چې ډیر زیات کار کړی دی او د موږ چې دلته یو ټول د موږ برکت دی، موږ چې ډیر لارښوونې کړې دي، تا نه ډیره مننه کومه. نو سرندوی زیول حق سینسه، تاسو خو د علمي اثر په حق لغه دی خپل سیړنې او تحلیلونه وړاندې کړل چې څومره کار او زحمت یې نستلې دي، موږ په دې امید یو چې افغان ځوانان او ځوانانې د تاورته علمي سیرینې وکي او آینده نسل ته د یو لار خود صفات باندې پاتې شي. ستاسو ډیر کور ودانی کبیا هم کوم چې کوم جمله پاتې وی غواړي وی وی لږ وخت پاتې دی میرا بني.
کور ما باد خیر وي، چې ماته موبایلونه راکړل د کوم باندې د ما مخ کې ویل چې د خپل ژبې او د مشانو حق ته او چې باید کار ورته وکړو، او دغه علمي شخصیتونه چې دا په لومړي ځل باندې د نوې خبرې کړې وي او راو برسېره شي او ټولنې ته وړاندې شي. زه هیله مند یم چې د داسې خبرې کړې دي د ادب تاریخ د لیکلو په برخه کې، د یو سي د ادب تاریخ باید ادبي تذکیره په شکل ونه لیکل شي، چې له بده مرغه نن هم ادب تاریخونه زموږ د ادبي تذکیرو په شکل لیکل شوي او د ورته خپله تیوري وړاندې کړې دي. همداسې د ادب تیوري په باره کې که دا آثار چاپ شي او لوستونکو ته وړاندې شي، نن هم د ټولې خبرې نوې دي او موږ لپاره په ادبي ژبه او ادبیاتو کې ډېره ګټه ترې اخیستل کېدای شي. نو تاسو ډېره زیاته مننه کوم، وادان ماته مبلنه نه وکړه.
خواهش کوم، ډیره مننه سیرندوی زیول حق سین صاحب، استاد کور ودانی او د تیګ صاحب روح دې خاطرې په مخ هم ښه، ډیر تشکر
په مخ هم
ښه. درنو ریډونکو دا پروګرام هم د تپای ته ورسېد، خو د امریکا غږ خبرونه یې دامل لري، بس روش سره شي خپل نظریات څرګند کړي. په مخ هم ښه.